د مشال ریډیو خبرونو کې په یو بل غړی کې یو وار بیا تاسو ته خلې وایو په پښتونخوا کې د سهار لس بجې شوې په روانه غړی کې ز منور شاس تاسو قربایم او تم لرم چې سهار به مو نیک مرغوي په دې خبرونه کې به درته د پاکستان افغانستان او نړۍ خبرونو او ریپورتونه وړاندې کوو د کورنۍ او سیمه ایزو مطبوعات مهمه برخه به هم واوري او په آخري برخه کې به یې درته د سولې په لور خبرونه وړاندې کوو خو په سر کې د انیس اجمل نه د دې سات تازه خبرونه وو
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د قبایلی سیمو د انتظامی حیثیت د بدلون په اړه د وزیر اعظم لخوا اعلان شوې کمیټه پرون لومړی غونډه کړې ده پاکستانی چارواکي وایي د ایران لخوا په پوله سلور توغندي وشتل شوې دي او د بلجیم په سر ښار بروسلز کې د ممکنه بریدونو د مخنیوي لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول شوې دي د قبایلی سیمو د انتظامی حیثیت د بدلون په اړه د وزیر اعظم لخوا اعلان شوې کمیټه په لومړی غونډه کې په فاټا کې د اصلاحاتو په اړه خبرې شوې دي د مشال ریډیو خبریال نن د وزیر اعظم هاوس لخوا د جاري شوې خبر پاڼې په حواله وویل چې پرون دا غونډه په بهرنیو امنیتي چارو کې د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې وشوه او پکې پریکړه وشوه چې د راتلونکي میاشتې په لسمه نیټه به د قبایلی سیمو د منتخب غړو او د نورو متعلقه چارواکو غونډه کېږي او دا غونډه به هم د فاټا پاړه مشورې غستل کیږي په یاد غونډه کې د سرتاج عزیز نه سربیره د خیبر پختونخوا گورنر او نورو غړو هم ګډون درلود پاکستانی چارواکي وایي د ایران لخوا په پوله سلور توغندي وشتل شوې دي د بلوچستان د پنجګور سیمې یو چارواکي چې نه وختل نوم یې واغستل شي مشال ریډیو ته بیگانه وخت وویل په دغه سیمه کې د خالی پورس د ایراني پوله ساتونکو ځواکونو لخوا سلور راکټي وشتل شوې چې د پاکستان غاړې ته شاوخوا سل کیلومتره دننه په پنجګور سیمه کې لګیدلې خو کوم ځاني یا مالی زیان یې نه دی اړولی تر اوسه د ایران لخوا په دې اړه مشال ریډیو ته څه نه دی ویل شوی پولیس چارواکي وایي د خیبر پختونخوا په سوات تحصیل کابل کې یې په غیر قانوني توګه د خلکو لیږلو په تور درې تنه نیولې دي د سوات تحصیل کابل تانې مشر ایس ایچ او امجد خان پر مشال ریډیو ته ویل نیول شوي کسان چې تعلق یې لپینډی سره دی او پکې یو خزم شامل ده پرې د اوه څلوېښتو کسانو د پاسپورټونو او دوه شپېته لکه روپو تختولو تور دی هغه زیاته کړه
فراڈ دو کا دہی پدے کی جی دینا منگا 19 پاسپورٹنا 5,09,200 روپے چی دی تاتے منگا ریکور کرے مازی تفتیش جاری دی دا خو دے یو ایجنسی پترو مان دی دا کار شیو چی یو ایجنسی دا دو تقریباً سدا با 7,00,000 روپے او دا گول نکڑی دی او پاسپورٹنا وڑی دی دیسی دا نور خلکو نیم وڑی دی
نوموړي زیاته کړه چې په غیر قانوني توګه د خلکو لیږلو کاروبار کوونکو ته د عمر قید سزا هم کېدی شي نیول شوو کسانو لا په ډېړه مشال ریډیو ته څه نه دي ویلي د افغانستان د زابل والی وایي په دې ولایت کې د ځینو تختول شوو مسافرو د موندنې لپاره هڅې پیل کړې دي محمد انور اساقزي پرون مشال ریډیو ته ویل دوی تر اوسه نه پوهیږي چې د مرکز کلات له نورک سیمې څخه تختول شوي مسافر څو کسان دي
دستی چیز خبر سن کوتن نورواست و داغ شاه و خواه کلی طول ما شرک کرد اوی که معلومات و که التنه و داغ مدکیت خیش کدی و نومت کوسس کوو چی مثل معلومات چی کشپی ارگانو کدی وزیفا مر کرده ارده چی دوی مخیر تسبیت سی انشالله ولی مختول عملیات کوالش
په ځینو رسنو کې د تختول شو مسافرو شمیره دیر شو په ځینو نورو کې له څوارلسو تر شلو پورې یاده کړل شوې ده د بدخشان د والی مرستیال وایي یمګان ته رسیدلی تازه د مسواکونه د ولسوالۍ مرکز ته د پرمختګ په حال کې دي ګل محمد بیدار پرون مشال ریډیو ته وویل چې امنیتي سواکونه پرون سهار یمګان ته رسیدلي او له وسلوالو طالبانو د دې غرنۍ ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره په جګړه بوخت دي وسلوالو طالبانو څو ورځې مخکې د یمګان ولسوالۍ مرکز ونیو دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ بنگلاديش د اپوزيشن دوه لوړپړو سیاستوالانو ته د 1971 کال د جنگ پر مهال د جرمونو کولو په تور د 500 سزاګانې ورکړې دي د انصاف وزیر انیس الحق اف پی خبري ایجنسی ته ویل دي چې د بنگلاديش د کمپرست ګوند مشر سلاودین قادر چودري او د جماعت اسلامي سیکرټري جنرال علي احسن محمد مجاهد ته بيګا د سیمې په وخت په کم یو بجا سزاګانې ورکړل شوې دي دوی د جنگ پر مهال د نسل وژنې جنسي تیري او تشدد په تور نور په 2013 کال کې مجرمه وګرځول شول. بلخوا د دې پانسیانو پر ضد د احتجاجونو د کولو د اعلان وروسته په ډاکه او نورو ښارونو کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د بلجیم په ستر ښار بروسلز کې نن هم سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. دا له هغه وروسته ده چې چارواکو د ترهګر برید د سختو خطرو له وجې خلکو ته د ګڼې ګوڼې نه جوړولو خبرداری ورکړې ده. پرون په دغه ښار کې امنیتي خبرداری اعلان کړل شوی و. په بروسلز کې پرون او نن د میټرو سرویس بند کړل شوی دی او د فوټبال د مقابلو په څیر لوی پروګرامونه ځنډول شوي دي. د بلجیم وزیر اعظم چارلز مایکل ویلي دي داسې معلومات ورته ترلاسه شوي دي چې د پیرس د حملې په څیر دغه ښار کې هم د برید خطرې دي. د پیرس د نومبر د 3 منټې په بریدونو کې 23 کسان وژل شوي او په سلګونه زخمیان شوي دي. پرون د اسرائیل په کریات ګټ ښار کې 4 اسرائیلیان چې پکې یوه 14 کلنه جریم شامل ده په چړو وهل شوي او زخمي کړل شوي دي. د اسرائیل د پولیسو ویاند دا یوه تایید شوي ترهګر حمله بللې ده. د اسرائیل امنیتي ساتونکي د هغو مجرمانو په لټون کې دي چې د پیښې له ځایه تښتېدلي دي. د حمله وروسته لایق کېږي چې د نومبر په 19 درې اسرائیلیان یو فلسطیني یو امریکایي د فلسطینیانو لخوا د 200 چړو وهلو په حمله کې وژل شوي دي. اور اس ته خبردار چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری متحده عرب امارات او اسرائیل او غربي پټه ته سفر کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې خبر د خبرولو ترڅنګ پرون ویل چې جان کیری به تل ابیب بیت المقدس او رام الله ته د خپل سفر په لړ کې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د تازه تاوتریخوالي پر مسأله د شام په بحران او د اسلامي دولت ډلې یادایش په باب خبرې وکړي. د خبرونو پای
د مشال ریډیو خبرونه کې درته انیس اجمل د دې غړې خبرونه وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې به دغه ریپورټونه واوري. پرون په اسلام آباد کې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره جوړ شوې کمیټه خپل اولنۍ غونډه کړې ده. ورسته حال درکو د کورم ایجنسی اوسیدونکو وایي د شناختي کارډونو جوړولو په لړ کې د تصدیق لپاره ترې بډې رشوتونه اخیستل کېږي.
خپل نو وتای نشي بریګادي نه 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 ته سي دور ته بریګادي نه پی ته بریګادي بس هغه خپل نو بس دوه درې سال پر نه خالي.
هلته د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکو د بدامنۍ له وجې د دغه ولایت به کور شو خلکو باندې مرستې ویشلي. خو دغه کډوال سوای
مونږه مواد ملاو شو مونږه دا غوړ شو مونږه په خپل سیمه وبدغه کې امنیت راشي مونږ ته امنیت ضروري دي چې مونږ خپل کورونه ته واپس لاړ.
یو شمیر نور ریپورټونه هم لرو. د روانې غړی په اخیری برخه کې د سولې په لور خبرونه کې به واوري چې د پښتنو شاعران او سندرغاړي د امن په خبرولو کې خپل پوره برخه اچوي.
د نفرتونو نه سن جوړیږي د دې جنگونو نه سن جوړیږي انسانیت او سړیتوب عزت د دې ظلمونو نه سن جوړیږي.
د هر څاورې دوه لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنی خبر ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل د پاکستان د وزیر اعظم لخوا په دې ورستیو کې د قبایلی سیمو د اصلاحات لپاره یو کمیټي اعلان شوی و. یاد کمیټې پرون خپل اولنی غونډه کړې ده. په دې حق لراته یو شی بولاندې د اسلام آباد نه خپل خبريال ریاض مساخیل حال راکړه.
یو مختصر غونډه کې سرکاري خبر پاڼه جاری شوې ده. په هغه کې خو فقط دغه مر ویل شوې دي چې د کوم کمیټي وزیر اعظم اعلان کړی و د سرتاج عزیز په مشرۍ کې. نو دغه کمیټه غونډه بیګا شوې ده او په هغه کې د تم چې آئینی اصلاحات په فاټا کې د هغه لپاره یو بل هم جمع کړی شوی دی په قومي سملې کې. د هغه په حواله سره او دغه رنګ چې په فاټا کې به کمی طریقې سره اصلاحات راوستي شي په دغه چارو باندې غور شو. او په دغه چې کومه خبر پاڼه جاری شوې ده سرګاری په هغه کې یوازې د خیبر پختونخوا د گورنر نوم دی مهتاب احمد خان عباسی چې هغه او نور غړو چې څونه ممبران دي نو هغه پکې په دغه غونډه کې ګډون کوو. البته په دې کې بیا تفصیل نه دی ورکړل شوی چونکی په دغه کمیټه کې چې کوم دی نو د فران وزیر د عبدالقادر بلوچ د غرنګ امینه دی زاید حامد او د کمی سلامتی مشیر نصر جنجو دا هم په دې کمیټه کې. خو په دې خبر پانه کې بیا د دې نمونه نه دی ورکړل شوی فقط دومره ویل شوی چې سرتاج عزیز په مشرۍ کې غونډه وشوه او د خیبر پختونخوا د گورنر په ګډون پکې کې نور غړو هم ګډون سي تاسو هم د چې دراتونګ دی غونډه کې فیصله وشو چې دراتونګ کې میاشت په لسمه نیټه وا یو بل غونډه کېږي او په هغه کې وا چې کم د قبایلی سیمونو د قومي سملې غړي دي د هغه سره به هم ویني او په دغه چارو بو سره خبرې کې چې سپکار دي په کومه طریقې سره په قبایلی سیمو کې ايني اصلاحات راوستي شي یا چې زمونږ د قبایلی سیمو د چې کم د قومي سملې غړي دي دا هغه سره خبر یو شون د دې وینا و چې دا خو چونکه لومبه غونډه وا دا صرف یو طریقې سره هغه باقاعده د دغه اصلاحاتي عمل پیل دی او زموږ سره ژمنه شوی و چې کله د کمی سمدې د سپیکر ټاکنه کیدا او موږ په دغه شرط باندې خپل کاغذونه واپس اغستو چې وزیر اعظم با یو اعلان کوي د اصلاحاتي کمیټې او په دغه د هغه وروسته یو دویم اعلان کیږي یو اعلامیه به جاری کیږي چې په هغه کې به یو لس کم د قبایلی سیمنا د کمی سمدې غړي دي هغه ټول به د دغه کمیټې ممبران وي ځکه چې دا کم کسان ټاکل شوې دي یا پرې کمیټه کې اوس اغستې شوې دي د دې کې ډېر کم داسې دي چې هغه یا د قبایلی سیمو په چارو پوهیږي یا په هغه کې په سنه ستري کې د هغه سره تړون دي نو په دې وجه باندې به د قبایلی سیمې نمائندگان براه راست د خلکو نمائندګي کوي نو ځکه په دې کمیټه کې دي شامل وي.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلنډو سپو دو لزرا یو سل دیش پنځل لزرا درې سو شپېته پنځل لزرا اووه سو شپېته او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلې شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د سواد تحصیل کابل کې پولیس وایي د پنجاب د پینډۍ خار د یوې زنانه په شمول یې درې ملزمان نیولي ورسره یې ګڼ شمېر پاسپورټونه او په لوی مقدار کې پیسې نیولي. دې ډلې به په دوکا د خلکو نه بهر ملکونو ته د لیږلو په بانا پیسې اخیستلې. پولیس زیاتوي دا ډله نور ملګري هم لري چې د تحقیقاتو نه پس به یې تفصیل مخې ته راځي. په دې هکله نور حال د سوات نه زموږ خبریال نیاز احمد خان راکوي.
د سواد تحصیلي کابل تانی مشر ایس ایچ او امجد خان وایي چې دوی په یو کار روای کې د پینډۍ سره تعلق لرونکي یو زنانه او د هغې دوه ملګري نیولي دي. دغه تنانو به پټګۍ سره د سیمې خلک سعودي عربستان په شمول نورو ملکونو ته لیږلو په نوم رقم اغستو او دوی باندې تر دې دمه د څلوېښتو تنانو پاسپورټونه او دوه شپېته لکه روپۍ تښتولو تورونه دي.
کابل تانی کې دوی خلاف چې د ایف آی آر په 449/420/4087/71 کې درج شوی دی. فراڈ دو کدہی پدے کی جی اور دے دا شغلا ٹریول ایجنسی نا چیرا 62 لاکھ روپے او مختلف کسان پاسپورٹوں درد چیری دے اڑی ہوں او بیا پا ایک دا مقدمہ منگ رجسٹر کرلا بیا دی کسانو بچی گردی دلو چی دا کہ منگا درے کسان ہونے وال دو ملزمان دی او یو زنانا دی نا منگا 19 پاسپورٹوں 5,09,200 روپے چیری
د کابل تانی مشر زیاتوی چې ملزمانو د نورو یو شمیر تنانو څخه هم رقم او پاسپورټونه اغستی دي چې اوس د پولیس سره د خلق رابطه کوي. دغه یو لوی ګروپ ته چې نور معلومات را روان دي.
ډیسټریکټ سواد د مختلف علاقو نه خلق وسوم را روان دي. چا دریو کسانو نه د پنځو نه د لسو نه د یو نه د سی مختلف کسان چې هغه وسوم د دې پہچان کوي. دا خو د یو ایجنسی په تر باندې دا کار شوی چې یو ایجنسی د دو تقریبا 62 لاکھ روپے او دا غونډې کړې دي او پاسپورټونه یې وړي دي. داسې د نور خلکو نه هم وړي دي چې هغه راځي اوس هغه ټول هڅه موږ جمع کوو.
سواد کې د ریکروټمنټ ایجنسی یعنی بهر ملکونو ویزې او جهازونو ټکټونو کاروبار کوونکي اتحادیه یو مشر افضل شاه باچا وایي چې د سواد اولس سره د بهر ملکونو لیږلو په نوم رقم اغستو دغه فراډ اول ځل نه دی شوی. پولیس وایي چې پراټ کونکو ته د پاکستان عدالت عمر بند سزا ورکولی شي. بلخوا د ریکروټمنټ ایجنسی مالک افضل شاه زیاتوي چې د زیان نه بچ کېدو لپاره د بهر ملک ته تلونکي تنان د داسې ادارو سره رابطه کوي چې د پاکستان دولت ورته دغې لپاره باقاعده اجازتنامه ورکړې وي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
هلته په کوټه کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اچکزي اعلان کړی چې دغه ګوند لخوا به د دسمبر په اولنۍ نیټه په کوټه کې د ګوادر کاشغر لارې د ممکنه بدلون خلاف ډیر لوی احتجاج کوي او نوموړی وای د پاکستان واکمنو ته به یو لوی پیغام ورکوي چې د پښتنو په قسمت کې یوازې ترهګري او بدبختي نه بلکې خوشحالي او ترقي هم شته. خدای نور ناصر مو په نور حال خبروي.
د عوامي نېشنل ګوند د بلوچستان مشر اصغر خان اڅکزی وایي د دوی ګوند به د چاینا پاکستان اقتصادي لارې د ممکنه بدلون پر ضد د دسمبر پر لومړنۍ نیټه په کوټه کې لوی احتجاج کوي. د اڅکزی په خبره له دې احتجاج څخه به ټولې نړۍ ته دا څرګنده سي چې د بلوچستان د اولس په خاصه توګه دلته د میشتو پښتنو فیصله څه ده.
عوامي نېشنل پارټي نه 28 اپریل کې جلسې کی طرح
عوامي نېشنل ګوند به د 28 اپریل د ولسی غونډې په څیر پر اول دسمبر په کوټه ښار کې یو لوی احتجاجي لاریون کوي او پر هغو قوتونو چې د دې لارې د اړولو لپاره کار کوي د دې احتجاج د لارې به د بلوچستان د اولس فیصله ورښکاره کړو او ټول نړۍ به وویني چې د بلوچستان د پښتنو څه فیصله ده. اصغر اڅکزی په دې خبري غونډه کې زیاته کړه په دې احتجاج او ولسی غونډه کې به داسې پریکړې وکړي چې د پاکستان واکمن به په دې مجبور کړي چې په یاده لار کې هیڅ قسم بدلون ونه کړي.
یکم دسمبر کو اس روټ کی تبدیلی
د دسمبر پر لومړی نیټه به موږ د دې لارې د اړولو پر ضد په آینده کې داسې اعلانونه وکړو او هغو قوتونو ته چې د دې لارې په اړولو کې بوختې دا به ورته څرګند کړو چې د چا په پلار کې به هم دومره همت نه وي چې دا لاره بدله کړي او یا خو به بیا دې قوتونو دا فیصله کړې وي چې موږ تاسو له ځان سره نور اوسول نه غواړو. د ای این پی صوبایي صدر اصغر خان اڅکزی دا څرګندونې په داسې وخت کې کړې چې د پاکستان واکمن وایي د چاینا پاکستان اقتصادي لاره یې بدله کړې نه ده خو د بلوچستان او خیبر پښتونخوا اکثره سیاسي ګوندونه او سیاستوال بیا پر دوی دا تور پورې کوي چې په دې اقتصادي راهداري کې یې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا پر سیمو تیرېدونکې لاره پنجاب ته اړولې ده. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د قبایلی سیمه کورم ایجنسی اوسیدونکو وایي چې د شناختی کارډونو جوړولو په وخت لري ډېر رشوتونه اخیستل کیږي. دوی په خبره په شناختی کارډ فارم د تصدیق لپاره د ځای مشرانو پټواري او د پولیټیکل انتظامی د چارواکو دسخط ورته د پیسو نه بغیر نه کیږي. خو چارواکي وایي په کار دي چې خلک ورته دغه کسان په ګوته کړي څوک چې رشوت اخلي نو دوی به یې پر خلاف سخت ګامونه پورته کړي. په دې حقله د سیمینار د مشال ریډیو خبریال طارق اورکزی نور حال راکوي.
د قبایلی سیمه د کورمې اوسیدونکو وایي په دې سیمه کې شناختی کارډ د جوړولو په وخت ورنه ډېر رشوتونه اخیستل کیږي. د دوی په خبره په شناختی کارډ فارم د تصدیق لپاره د ځایي مشرانو پټواري او د پولیټیکل انتظامی د چارواکو دستخط ورته د پیسو نه بغیر نه کیږي. جمیل په نامه د منځني کورمې اوسیدونکو مشال لوډیو ته وایي کڅوک د پیسو ورکولو نه انکار وکړي نو کار بیا نه کیږي.
د 300 روپیا وخت د داخلي کې خبره ته کوم بیا به تېو بل ځای نو بسې د ساتونه ورتر وکی ته خپل نو وتاي نشي پرګدي نه 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 نرته سي دور ته پرګدي نه پیته پرګدي
نادر محکمه لخوا شناختی کارډ فارم ترلاسه کول وروسته د تصدیق لپاره د ځایي مشر دستخط د ټولو نه مخکې اخیستل کیږي. ذوالکیفل په نامه د پاړه جمکري او اوسیدونکو مشال لوډیو ته وایي ډیر مشران داسې دي چې په شناختی کارډ فارم باندې د دستخط پیسې اخلي او دای خپل دنده ګرځولې ده.
50 روپۍ خلې د صد باندې چای بم پښېږي خچای ملکونو باندې چای د ونه چګل ورته کور نه کوي.
محمد یونس په نامه د سدې سیمې یو بل کس مشال لوډیو ته وایي دوی مجبور د دې چې بدغه صورتحال کې هم شناختی کارډونه جوړ کړي ځکه چې دوی شناختی کارډونه و نه لري نو په خبر او د ملک نورو برخو کې امنیتي ځواکونه زوروي.
د بل ورځې زه په خبر نه بخپله راتلوم کنه نو آرمی والا مونږه کاس کوس کا قسمت سوالونه کول ماته ای سیرا مربني وخت مو سره لګ الپ وکه ماته خو دې اردوانه رسی بیا زور لا شو نه نو ماته ویل مې سرجی د دې شناختی دخیلې کې دی نه وست غو ته دا خبره وکړل ویل سیرا نه دخیلې کې ست طریقه کایو طرف نه موته ارمی نه مشکلات وی بل طرف ته مول د ای پی ات سیلدار دغونه ته وی مشکلات وی.
مرسیال پروتوکول جن فضل قادر دغه خبره ته تیار نه دي چې شناختی کارت باندې د خلکو نه رشوت اخستل کیږي. د مشال رډیو ته وای څوک چې رشوت اخلي نو خلک د ورته هغه پګوته کړي او زیاته وی چې دوی به د هغه خلاف سخګه موچتوي.
د دې خپل یو کمپلینټ پروګرام د کوم ته خلک شکایت کوي خو د دې شکایت نظام د تیز دینو پنځه روپۍ چې نسب زیاتې نه شي اخیستی دا اکثر نادرا فیس زموږ تحصیل بلډنګ کې دی نو زموږ د لوټ شو
په کورما کې پاړه چنار نه علاوه د نادرا یو دفتر په صدې کې دی چېرته کې د یو شمېرې تر مخه هر ورځ اوسطن یو نیم سل کامي شناختي کارډونه جوړیږي. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا
په اسلام آباد کې د لال مسجد خطیب مولانا عبدالعزیز په هیواد کې یو وار بیا خپل کمپاین شروع کړی دی او وایي چې په هیواد کې به شریعت عملی کوي. نوموړي دې لړ کې د احتجاج اعلان هم کړی دی. په دې حقله د ډوچه ویله د یو رپورټ مهم ټکی د شاهین بنیري ناورو
ډاکټر ویری لیکي چې د لال مسجد د مولاد اعلان نه وروسته پاکستانی چارواکو په اسلام آباد کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره ګامونه پورته کړي دي. مولا عزیز ډاکټر ویری ته ویلي هغه د خپلو پلویانو نه غواړي چې بهر ته راوځي او د شریعت غوښتنه وکړي. چارواکي بیا وایي چې د داسې کوم احتجاجي غونډې اجازه به ورنکړي. خبریال کمال صدیقی وایي چې د مولا عزیز د شریعت د عملی کولو د تحریک نه څه خطر نشته. بیا هم باید حکومت دا معامله په سنجیدګۍ سره واخلي. نوموړی زیاتوي مولا عزیز په دې خبرو ځان په خبرونو کې ژوندي ساتل غواړي او له دغې لارې خپلې ځینې ذاتي ګټې ترلاسه کول غواړي. پاکستان کې د حقونو فعالین او د مدني ټولنې استازي د ډېر وخت نه له حکومت غوښتنه کوي چې د مولا عزیز د مدرسې پر ضد ګام واخلي او زده کوونکي د نفرت خورولو نه منع کړي. روان کال د حقونو یو دفاع کوونکی جبران ناصر د مولا عزیز د مدرسې پر ضد د پاکستان په یو شمیر ښارونو کې احتجاجي مظاهرې هم کړې وې. کارپوهان وایي د عبدالعزیز غوندې طالب پلو مولانو خپلو هلو ځلو لا ځکه دوام ورکړی دی چې حکومت یې پر ضد څه کاروایي نه کوي. د مدني ټولنې یو غړي شان تاثیر ډاکټر ویلې ته ویلي چې تیر کال په پېښور کې په یو سکول د وسلوالو برید باید د واکمنو سترګې پرانستې وي خو تر اوسه حکومت په دغه برید کې ککړو خلکو ته د سزا ورکولو لپاره هیڅ هم نه دي کړی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پسته په ډیسټریکټ کې
مونږه ته دې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. دی نیشن ورځپاڼې د لیکوال افراسیاب خټک لیکل شوې مقاله خبره کړې چې پکې نوموړی لیکي په پاکستان کې د پخوانی پوځي امیر جنرال ضیاء الحق په واکمنۍ کې جهادي عناصر د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې د یوې وسیلې په توګه استعمال شوی وو چې له وجې تر اوسه د هغه هیواد له مختلفو چیلنجونو سره مخ دی. مقاله لیکي پاکستان ته پکار دی چې د ترهګرۍ او سخت دریځۍ د ختمولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د مقالې ځینې مهمې برخې درته زموږ همکاره انیس اجمل وړاندې کوي.
دی نیشن ورځپاڼه لیکي د 1990 لسیزې د جنګونو وروستو په عمومي توګه د یوې داسې پر امن او باثباته نړۍ هیلې پیدا شوې وې چې پکې به د خلکو د ټولنیزو اقتصادي حل د انساني انرژي او وسایلو په ذریعه ممکنه وو خو د مقالې په خبره داسې ونه شول. سخت دریځه تشدد په افغانستان او منځني ختیځ کې د جنګونو وروستو راوټوکېده او بیا په نړیواله کچه د ترهګرۍ په شکل کې خپور شو. ورځپاڼه لیکي د امریکا د ستمبر د 11مې بریدونو د رد عمل وروستو نړۍ کې حالات بدل شول. لیکوال بیا د برتانیا د جولای د 8مې او د هند د 16مې ستمبر د بریدونو د یادولو سره وړاندې لیکي چې په دې وروستیو کې زیات زیان رسوونکي یو بل برید د نومبر په 14مه په پیرس کې وشو چې پکې ګڼ شمېر کسان ووژل شو. مقاله لیکي له بده مرغه د 21مې پیړۍ لومړۍ دوه لسیزې د بدو ترهګرو بریدونو په توګه یادېږي چې پرله پسې په مختلفو هیوادونو کې شوي دي. لیکوال د ټولنیزې او اقتصادي ترقۍ په اړه لیکي چې له بده مرغه په نړۍ کې ټولنیز اقتصادي پرمختګ هم برابر نه و او په ډېرو ځایونو کې غیر شفاف و. د اقتصادي بحران او سیاسي فشار له وجې نفسیاتي ناروغۍ، ناامیدي او د خلکو یوازې کېدل پیدا شو چې ورسره ناسمې رویې ته لاره جوړه شوه. مقاله لیکي ټولو اقلیتونو ته یو بیل ځای ورکول او د هغوی د شناخت بحران سخت دریځه تشدد ته شرایط برابر کړل خو په مذهبي نقطو افراطي غورځنګ د موجوده نړیوالې ترهګرۍ تر شا اوس تر ټولو لویې وجې جوړې شوې دي. لیکوالی کې په داسې حال کې چې د اسلام، عیسائی، یهودی، بدھ مت، هندو او نورو مذهبونو پلویان د اسلامي سختدریزۍ په بنیاد تشدد کوي، دلته بیا دا خبره راپورته کیږي چې دا مسله کوم مذهب پورې محدوده نه ده، خو په دې وروستیو کلونو کې مسلمانه ټولنه هم د دې وجوهاتو له وجې د سختدریزه تشدد او ترهګرۍ سره د تړلو خبرو لاندې راغله. مقاله لیکي مذهب د عقیدې په توګه هیڅ مسأله نه جوړوي، خو چې کله دې ته د واک اخیستو د غالب راتللو لپاره سیاسي شکل ورکړل شي نو دا بیا یو مسله جوړه شي. لیکوالی کې د پاکستان لپاره د زده کړې ډېر سبقونه دي. د تیر پوځي عامر ضیاءالحق په وخت کې جهادي عناصر د بهرنۍ پالیسۍ د یوې آلې په توګه کارولو له وجې پاکستان ته زیان رسیږي او هیواد تر اوسه د دې مسئلې د ختمولو لپاره جوګه نه شو. مقاله په پاکستان کې د مختلفو ترهګرو تنظیمونو چې پرې بندیزونه لګول شوي دي او په دا هیواد کې له نوو نومونو سره فعالیتونه کوي په اړه لیکلو سره زیاتوي چې پاکستان د ترهګرۍ ضد پالیسي جوړه کړه خو عملي کړې یې نه ده. پاکستان باید تېروتنه ونه کړي او د سختدریزۍ او ترهګرۍ د ختمولو لپاره قومي اکشن پلان عملي کول به د پاکستان د راتلونکي فیصله وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکو په هغه 115 کورنیو کې مرستې وشلې چې د جنگونو له وجې د خپلو سیمو نه بې ځایه شوې دي. د کډوالو ته د خوراکي او غیر خوراکي موادو نه علاوه نغدې پیسې هم ورکړل شوې دي چې تفصیل یې د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد دی رپورټ کې راکوي.
د ننګرهار ولایت د کډوالو چارو ریاست له لوري په هغو 115 کورنیو د خوراکي او غیر خوراکي توکو ترڅنګ نقدي مرستې وویشل شوې چې د تیرو 3 میاشتو په دوران کې د اچین، هسکمینی او کوټ ولسوالیو څخه د جنګونو له امله بې ځایه شوي دي. د ننګرهار د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو رئیس غلام حیدر فقیرزی د مرستو د ویش پر مهال وویل چې دغه مرستې د IRC، DRC، WFP او یونیسیر نړیوالو ادارو څخه لاسته راوړي دي.
دغه مرستې د 115 کورنۍ لپاره برابر شوې دي چې څو کورنۍ په هغه کې دي چې هر کورنۍ لپاره 14,000 افغانۍ او یو خیمه ورکول کیږي او ځینې کورنۍ دي چې هغه ته فقط 14,000 افغانۍ ورکول کیږي. یو اتیا کورنۍ دي چې هغه لپاره د خوراکي توکي او غیر خوراکي توکي برابر شوې دي. 30 کورنۍ نور دي چې هغه لپاره یونیفایډ کیټ او هایجین مواد برابر شوې.
له هغو کورنیو سره چې مرستې وشوې خوشحاله ول، خو له دولت نه یې غوښتنه وکړه چې د مرستو پر ځای دې ورته په خپلو سیمو کې امن راولي چې دوی بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. دوه تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
اکین د تریلی موږ مانی داسې جګړه راغله چې هر څه رانه پاتې کړه او همدا شي راووتو وګرځېدو ځای نه پیدا ویده لاړو هلته په خوشې کلي کې واړولو او ځان مانی ټاټ واچو ننه پورې داسې ناست یو مغسین اسمان ته او بس اوس دغه خیمې لاس راغلې اوس دغه خیمې هلته وو.
زما نوم سراب ګل دی، د اشر ولسوالۍ اوسېدونکی یم او موږ ته مواد هم میلاو شو. موږ دا غواړو چې موږ په خپل سیمه او بدغه کې امنیت راشي. موږ ته امنیت ضروري دی چې موږ خپلو کورونو ته واپس.
د دوی د غوښتنو په جواب کې د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی وویل چې دوی په کوټ او چین ولسوالیو کې ډېرې سیمې د دولت له مخالفینو پاکې کړي او بې ځایه شوي کډوالي خپلو سیمو ته لیږدولي او هڅه یې پیل کړي چې د یادو ولسوالیو نورې سیمې هم له مخالفینو پاکې کړي او بې ځایه شوي کډوال خپلو سیمو ته ولیږدوي.
دا چین هغه منطقو ته چې وسته سپې شوي دي خلک خپلو منطقو ته روان دي. موږ کوشش کوو، دې کې شک نشته چې د یو جنگ په حالت کې وو، ولې کوشش کوو چې انشاءالله که مساوو کې چې امنیت خراب وي هغه ته ډاډمن امنیت راولو او د خلکو نه غوښتنه وکړو چې بیرته خپلو کورونو ته لاړ شي.
د مرستو د ویش دغه پروګرام ته د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین لمی بلخی هم راغلی وو. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل چې ننګرهار ته یې د سفر موخه دا وه چې له بې ځایه شوو کډوالو سره وویني او مرستې وکړي. ده زیاته کړه چې د وزارت له بودیجې نه یې د جنګونو له امله بې ځایه شوو کورنیو سره 2 میلیونه افغانۍ مرستې بیلې کړي چې دا یې د ویش لومړی پړاو دی او تر دې وروسته به هغو ټولو بې ځایه شوو ته مرستې رسول کیږي چې تر دې دمه له مرستو څخه بې برخې دي. د یادولو ده چې د تیرو 3 میاشتو په دوران کې له اچین، هسکمینی او کوټ ولسوالیو څخه تر 26,000 پورې کورنۍ د جنګونو له امله بې ځایه شوي چې تر نیمایي زیات یې تر دې مهاله له مرستو بې برخې دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر ماښام 6 بجو پورې یوازې په پښتو ژبه اوریدلی شئ. د روانې ګړۍ نیمایي ته ورسیدلو په پښتونخوا کې د ورځې 10 بجې شوې ده. نیسا اجمل نه د خبرونو لنډیز اورو.
د قبایلي سیمو د انتظامی حیثیت د بدلون په اړه د وزیر اعظم لخوا اعلان شوې کمیټې په لومړۍ غونډه کې په فاټا کې د اصلاحاتو په اړه خبرې شوې دي. د مشال ریډیو خبریال نن ویلي چې پرون دا غونډه په بهرنیو امنیتي چارو کې د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې وشوه. پاکستانی چارواکي وایي د ایران لخوا بویې په پوله څلور توغندي ویشتل شوي دي. د بلوچستان د پنجګور سیمې یو چارواکي چې نوې وخت نومې واغوستل شوي ګیا مشال ریډیو ته وویل په دغه سیمه کې د خلیفه وروسته ایراني پوله ساتونکو ځواکونو لخوا څلور راکټې ویشتل شوي دي. تر اوسه د ایران لخوا په دې اړه مشال ریډیو ته څه نه دي ویل شوي. پولیس چارواکي وایي د خیبر پختونخوا په سوار تحصیل کابل کې په غیر قانوني توګه د خلکو لیږلو په تور درې تنه نیولي دي. د سوار تحصیل کابل تاڼې مشر ویلي دي نیول شوي کسان چې تعلق یې له پنډۍ سره دي او پکې یوه ښځه هم شامله ده پرې د 70 کسانو د پاسپورټونو او 26 روپیو تښتولو تور دی. د زابل والی وایي په دې ولایت کې د ځینو تښتول شوو مسافرو د موندنې لپاره یې هڅې پیل کړې دي. محمد انور اسحاقزي پرون مشال لیډیو ته وویل دوی تر اوسه نه پوهېږي چې د مرکز کلات له نورک سیمې څخه تښتول شوي مسافر څو کسان دي. بنگلادش د اپوزیشن دوو لوړپوړو سیاستوالانو ته د 1901 کال د جنگ پر مهال د جرمونو کولو په تور د 500 سزاګانې ورکړې دي. د انصاف وزیر ایف پی خبری اجانس ته ویلي دي چې د بنگلادش د کمپرسته ګوند مشر صلاح الدین قادر چودھری او د جماعت اسلامي سیکرټري جنرل علی احسن محمد مجاهد ته بیګا سزاګانې ورکړل شوي. او د بلجیم په سر ښار بروسلز کې نن هم سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. دا لا غرست ده چې چارواکو د ترهګر برید د سختو خطرو له وجې خلکو ته د ګڼې ګوڼې نو جوړولو خبرداری ورکړې ده.
د مشال ریډیو خبرونو کې درته انیس اجمل د دې ګړې د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. سپام وکړئ چې پاکستانی اخبارونو په خپلو اداریو کې کوم موضوعاتو ته ځای ورکړی دی. اسلام آباد کې زمونږ خبریال احمد الله د ځینو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي. راځي چې په ګړی وارو.
جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې د فوز د مشر د امریکې دورې له وجې د سیاسي او فوزي مشورولۍ ترمنځ هیڅ قسمه فاصله نه دي پیدا شوي او جنرال راحیل شریف د وزیر اعظم نواز شریف په منظورۍ امریکې ته تللی و. ورځپاڼه لیکي چې په تیرو وختونو کې د ملک د سیاسي او فوزي اختلافاتو له وجې د منفي صورتحال ښکار شوی دی. د ملک آئینی نظام څو وارې د کلونو لپاره ځنډېدلی و، خو دا حقیقت دی چې دا ملک نور د څه قسمه غیر آئینی ګامونو متحمل کېدی نه شي. ورځپاڼه لیکي چې په ځینې معاملاتو کې اختلافات پیدا کېدل یوه فطري خبره ده، خو دا اختلافات دومره وړاندې نه دي بوتلل پکار چې د ملک لپاره د نقصان وړ وګرځي. ملک سره د مینې تقاضا همدا ده چې سیاسي او فوزي مشورولي دوانه دی لړکې له احتیاط نه کار واخلي. دنیا ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د کراچۍ په بلدیا ټاون کې رینجر اهلکارو په جماعت د یوې لوی حملې کوشش ناکامه کړو. ورځپاڼه لیکي چې په کراچۍ کې دوه کاله وړاندې شروع کړی شوي د رینجر اپریشن په نتیجه کې یو شمېر ترهګر وژلی شوي دي او د اپریشن له وجې د ترهګرۍ په کاروایانو او نورو جرمونو کې هم ډېر کموالی راغلی دی. ورځپاڼه لیکي چې د ترهګرۍ تازه پیښو نه معلومیږي چې تر اوسه د سیمې نه د ترهګرو په مکمله توګه خاتمه من د کړې شوی او چې کم تر هغه پاتې دي د دوی خاتمه لپاره به حکومت لا کوټلي ګامونه پورته کول وی. ایکسپریس ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکل دا. ورسپانه لیکي چې تر هغه د ملک د سلامتۍ لپاره لوی خطر ده، نو ضرورت د دې خبرې ده چې نه صرف بلدیا ټاون پیخه کې ککړ خلک بلکې د ملک په هر سیمه کې تر هغهري کوونکو پر ضد سخت نه سخت ګامونه پورته کړی شي چې د ملک نه په مکمله توګه د تر هغهري خاتمه وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي داسې ښکاري چې د پاکستان ریاست د بدامنۍ په مخنیوي کې ناکامه شوې او د وسلوالو ډلو خلاف د موثره کاروایي کولو پر ځای د بدامنۍ تورونه په نورو لګوي. بلخوا ډی پی ای خبری ایجنسۍ د ناتو هغه پلان ته کتنه کړې چې افغان ځواکونو سره د مرستې په حق لده. د ناتو دا پلان په یو خفیه ریپورت کې څرګند شوی دی. د دې دواړو مقالو مهم ټکي د ملي حامرزاده ناورو.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي د پاکستان د سینیټ د بارنو چارو کمیټې په اورېدنه کې د کورنو وسلوالو شبکو خلاف د ګامونو په وړاندې د حکومت نااهلي او غیر سنجیده رویه نړۍ ته څرګنده شوه. د سینیټ کمیټې ته د خطاب په وخت د بارنو چارو سیکرټري اعزاز احمد چودري له خبرو ښکاره شوه چې د پاکستان پر خاوره په ترهګري کې د هند مبینه لاس لرلو په هکله چې کوم دستاویز ملګرو ملتونو او امریکا ته ورکړل شوي بیکاره او بې ګټې وو. د رسپانې په خبره نوموړي په لاتالو کې سره څرګنده کړه چې فلاح انسانیت فاونډیشن چې د جماعت الدعوه تنظیم یو مشهوره خیریه اداره بلل کیږي نه خو تر کوم بندیز لاندې ده او نه هم حکومت سره نه کوي. اعزاز چودري یوازې دا وویل چې جماعت الدعوه تنظیم چې د خپلو فعالیتونو لپاره ښه نوم نه لري یوازې تر مشاهدې لاندې ده او پر فعالیتونو یې کوم قسمه پابندي نشته. رسپانې لیکي روان حالات ښایي چې د وسلوال ګواښ په وړاندې ذمهوارو ته په کتو سره د ریاست ناکامي خپله د یو فردي جرم په معنا دي. رسپانه زیاتوي ریاست د دې پیژندنه هم نه کول غواړي چې په هیواد کې دننه د ترهګري د خورېدلو مسله موجوده ده بلکې ټول الزام په یو دښمن ریاست ورچوي. ورځپاڼه لیکي پکار ده چې د دغو شان پالیسیانو مخه ونیول شي ګنې پاکستان به د خپلو ساتل شوو مارانو لخوا خوړل کیږي. بلخوا د جرمني خبري اژانس ټي پي ای د ناڅرګندو سفارتي سرچینو د خولې وای چې د یو خفیه رپورټ له مخې نیټو د ائتلاف د غړو هیوادونو تر منظورې پس افغان ځواکونو ته د مرستې ورکولو لپاره تیار ده. دا په داسې حال کې ده چې دغه رپورټ د وزیرانو د کچې او ویکیدونکو غونډې لپاره تیار کړل شوی دی. اژانس ترلاسه شو معلوماتو په بنیاد وای په دغه دستاویز کې نیټو منظوري ورکړې چې د نورو خبرو ترڅنګ له افغان امنیتي ځواکونو سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو امکان هم موجود دی. له دې ګام سره د هغو وسلوالو بریدونو مخه نیول کېدی شي چې په وړاندې یې ځایي انتظامیه پوره تیاری نه لري. د دې سربیره د نیټو تربیت ورکوونکي به هم د افغانستان په شخړه ځپلو سیمو کې ځای پر ځای کیږي. د رپورټ له مخې په بیړنیو حالاتو یا ایمرجنسی کې به هیواد ته د ائتلافي هوایي بریدونو تر حده مرسته حاصلوي. د افغانستان لپاره د نیټو د ملاتړ او تربیت اوسنی مشن کې 14,000 پوځیان شامل دي. په دې کې جنگي فعالیت یوازې د ځان دفاع پورې محدود دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش. د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو او د لوبو په اړه یو رپورټ اورو. د خیبر کرکټ اسوسییشن چارواکي وایي د دې لوبې د پرمختګ لپاره په جمرود لوبو میدان کې د کرکټ یو اکیډمي خلاصه کړې ده چې یو شمېر لوبغاړو یې په نړیوالو میچونو کې هم برخه اخیستې. چارواکي زیاتوي که حکومت ورته توجه ورکړي نو په قبایلي لوبغاړو کې د صلاحیت کمی نشته او نور لوبغاړي به هم نړیوال کرکټ ته راوباسي. په دې حکله تفصیل د سیمینه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شنواری دی رپورټ کرا کوي.
د خیبر جنسی د کرکټ اسوسییشن چارواکي وایي چې دوی په دې سیمه کې د کرکټ لوبې د پرمختګ لپاره لګیا دي او په جمرود لوبو میدان کې یې د کرکټ یو اکیډمي فعاله کړې ده چې قبایلي لوبغاړو ته پکې تربیت ورکوي او یو شمېر داسې لوبغاړي یې پیدا کړي دي چې اوس په بین الاقوامي کرکټ لوبو کې برخه اخلي. په دې حکله د خیبر کرکټ اسوسییشن یو عہدیدار انعام خان مشال ریډیو توای
قبایل خو تقریبا ډیر کسان نمائندګي وکړه او اوس کتا سو ګور نیو یو نیو انټری پکې شوی دا عثمان شنواری چې ریسنټلی هغه سریلانکا په خلاف 2020 کیریر آغاز وکړو. اوس یو پریزنت کې دا استرالیا له یو شنشاه تل شنشاه افریدی او دین علاوه کو وګوره یونایټډ عرب امارات کلبونو کې هم د خیبر د خیبر ایجنسی کلاډیان مشغوليږي او بنگلاديش پریمیر کې هم دوه کلبونو کې دوه خپل پارټیسیپیشن کړی دی. قبایل چې کوم خلک دو کې یو قدرتي یو ټیلنټ موجود دی یو صلاحیت دی نو دو کله کوشش ور سره وکړي شي نور داسې کار دی چې دلته زیات تر خلک چې کوم دي کنه د لګ مالی تور باندې کمزوري نو ګدا پی سی بی شو د تا چې کوم ډونرز دي دو ولا غور کی کنه کیټس ولا ور کی سامان ور کی دو ته د اش ضرورت دی نو د سره به دو نورم خې کړی شي دو ته زیات تر ضرورت شکم نه د کیټس ته.
او د خیبر کرکټ اسوسییشن جنرال سیکرټری امیر پریدی وویل چې دوی هڅه کوي لوبغاړو ته اسانتیاوی ورکړي.
انشاءالله موږ سره چې کومه اکیډمي ده اوس کامیابي سره روانه ده او موږ دا کوشش ته چې نور کسان هم په ډیس کو دا غي سره چې موږ څنګه مالی امدادي موږ وسر انشاءالله غي سره کوو. موږ نو اوس پورې خخه کلاډان لړل چې کوم نه وسه ونډین کې زموږ نسمن بل لړلو د انګلند دوره وکړه کلاډیون سره اوس یو سور زموږ مخ کې سمونه ورکړو چې اغه له سب بکاري اغه موږ اسوسییشن اغه ورکو
د دغه کرکټ اکیډمي یو وړی عبد الله وای چې هر ورځ تربیت حاصلوي او غواړي چې په دې لوبه کې مخ کې لاړ شي.
روزانه بس سکول نه چرو شو پریکټس کوم روزانه مازیګر ایوډ کې ډیر خواهش ته چې مونږ کرکټ وو کو زونه خام مخ کې زونه مستقبل جوړ کو مونږ دایر دا چې اکیډمي ولا به مخ کې پاکستان ټیم لا او انټرنیشنل لا او زمونا چې مې کوم مقام له شي مشهور نن تکړه مخ کې مولا ګیم لا لګاغو کې منډه ترړه ان شاء الله مونږ اداره کوالټی شته چې مونږ مخ کې لوړ شو.
خو بیا د باړې د کرکټ یو لوبغاړی امیر شیر وای چې د جمرود په سیر دی باڑی لوبغاړو لهم دیو خو لوب میدان سہولت ورکړی شي.
سہولتونه خو مونږ لکه دلته خو د جمرود تحصیل کې دلته سټیډیم شته، هلته چې زمونږ کوم باړه تحصیل کې کوم سټیډیم دی هغه کې چې کوم پویلین دی هغه خراب دی، پکار دی چې مونږ ته نوی جوړ کړی شي، ځکه چې هغه سټیډیم کې دننه راغلی دی. مونږ سره ګراس کمې دی، ګراس هم پکار دی چې مونږ ته راشي. مونږ سره اصل شی یو څوکیدار دی چې څوکیدار مونږ ته سیکورټی راکړي ګراوند ته. دې لپاره مونږ له خرچې ضرورت دی، سیکورټی ضرورت دی، د ګاډي ضرورت دی، پیسو ضرورت دی، منډې والی ضرورت دی. نو هغه مونږ سره یو شیم نه موجوده ده، مونږ هر څه پخپله کوو. نو مونږ ګورنمنټ ته دا اپیل کوو چې مونږ سره منډه وکړي شو زمونږ ګراوند ته آباد کړي شي.
د خیبر کرکټ اسوسییشن چارواکي وایي چې که دوی ته حکومت پاملرنه وکړي او مالی مرستې ورسره وشي نو یو شمیر نور لوبغاړي به هم پیدا کړي او نړیوال کرکټ ته به یې راوباسي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال په خبرونو کې درته د دې غړې یو بل ریپورت لرو. 13 ورځ د پیښور په نشتر حال کې د کلتور د صوبایي وزارت په تنظیم د یا قربان په نامه د ټاپو ویلو مقابله وشوه چې پکې د سلو نه زیاتو کسانو برخه اخیستې وه او د ټاپو مقابله ګټونکو ته د کشور سلطان په نامه ایوارډ او 1,00,000 روپۍ انعام ورکړل شو. د پیښور نه د زلاند یوسفزی ریپورت کې تفصیل اورو چې د ټپې په غږ شروع کیږي.
دا د پیښور په نشتر حال کې د یا قربان په نامه د ټپو ویلو سیالۍ دي چې د نندارې لپاره یې په سوونو خلک راغلي وو. د ټپو په دې سیالیو کې لسلو زیاتو سیالي کوونکو برخه واخیسته چې ځینې یې جینکۍ وي. فریش آزاد مشال رډیو ته وویل چې داسې ډول سیالیو دستورو سره نوي او خو سندرغاړو ته د مخکې راتلو لاره برابرېږي.
زم چې دا زمونږ نیو کمر چې کم دي د دې د پارم همیشه دا دغه شان ته روان د دې ختمی دل نه دی پکار، ځکه چې زمونږ د پارم یو غټه حوصله افزایي ده. ته ماشاءالله زمونږ نیو کمر کې زمونږ سینیئر خو او د ټیلنټ خلک خو زمونږ داسې اوس نیو کمر کې نشته چې هغه کې ماشاءالله ډېره لا ټیلنټ شته. ماشاءالله
د سیالو یو بل سندرغاړي شهزاده امیر محمد وینا ده چې دوی تر خپل وسه ښه مهنت کړی دی، خو نور برخه اخیستونکي سندرغاړو کې هم زیاتره ښه سندرغاړي دي.
مقابله خو جی سخت ده جی، خو چا چې څومره مهنت کړی جی الله باغیلا دای سله ورکي. ما خو جی زما هو لکه شوق نه زګانه وین د خپل شوق د لاسه دل زوینه ته مونږ ته نه ما شوق نه دا سندره.
د پښتو موسیقي استاد احمد ګل چې په سیالیو کې جاج اخستون کې هم وو وایي چې د نوې ځوانانو کې د راتلونکو وخت خو خو سندرغاړي شتون لري او دوی خوشاله دي چې د پښتو موسیقي به د ځوانان نور هم راتازه کوي.
تفا شروع دا خدا هو لکه دا هر سړي خپل یو خوند دی او راضي یا لکان او قربان کوي او ټپه کوي زمونږ ته ټول خخکاری خو دې کې بیا داسې خلک را پاسي چې هغه به د دې ټپې لیک وی او هغه به هغه باندې به دستخط کیږي نور ټول خري او موږ دا نه وایو زمونږ په پښتو کې پیلا شروعات چې دی سټارټنګ دا د ټپې دی نو ځکه دې ټپې له شهرت ورکړی دی چې په ټپه باندې پروګرام دی.
د یا قربان په نامه د ټپو د سیالیو لومړی راتلونکي سندرغاړي جانان ته د کشور سلطان په نامه ایوارډ او 1,00,000 روپۍ، دویم ته 15,000 او دریم راتلونکي ته 50,000 روپۍ جایزه ورکړې شوه. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهاله
سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فن کړې څکه زمیدار زېبا د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغېزمنې کړې دي
حالات داسې دي سندرې ویونکي دي او که موسیقاران دي نو ټول د دغې مسلې ښکار دي
د پښتو موسیقۍ د ودې او پرمختګ لپاره سکیږي
عمارت باقاعده روان دی پای کې د موسیقۍ لپاره بل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دغه مسله به الله حل
دا ول دې سره تړلي نور موضوعات او خوږی سندري هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د سندرو امیل خبرونه به هم درته نن وړاندې کوو خو دا وخت تاسو لپاره د ژمنې سره سم د سولې په لور خبرونه لرو چې نن په کې تاسو ته وړاندې کوو د مدني فعالانو یا سوشل اکټیویست هلې ځلې چې دوی څنګه د سولې زو لارو خپلو هدفونو ته رسیږي د کابل د هغه هنرمند لپاره به هم خبر شي چې د تصویرونو د جوړولو په ذریعه د عدم تشدد تبلیغ کوي بشیر غواخ د دې خبرونې قربه دی او تاسو د هر اتوار او ګل په ورځ د مشال ریډیو ناوړی راځي چې د نن ورځې د سولې په لور خبرونې ته وښو
د سولې پر لور
پرویدونکو ستړي مشي زه بشیر غواخیم د سولې پر لور خبرونه کې مو هرکلی کوم
پنو داس خوارو زار ولی پسم لار شی بیلار ولی سوچ خو مشتا ستا سو د سوچ ترجمانی پکار دا او باچا خانی پکار دا
د کرن خان د باچا خانی پکار دا سندری په اړه مو لګروسته خبرو خلمړی د هغه افغان ځوان هنرمند سره خبرې درورو چې د کابل ښار پر دیوالونو د انزورونو جوړولو لپاره د درغلې او پر ضد مبارزه کوي هغه کوشش کوي چې ځوانان د عدم تشدد لار خپل کړي دا ځوان امید شریفي نومیږي هغه د آرټس لارز یا هنر سالار په نامه ټولنه لري او د ټولنه کې څو هنرمندان راټول شوي او خپل هدفونو ته د رسیدو لپاره له سولې ځلارې یعنی انزورونو په جوړولو سره ځان رسي د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو امید شریفي او ملګرو یې په دې روسو کې د کابل په ځړ کې د پښتونستان چوک پر یو دیوال د عدم تشدد د سرلارو باچا خان او مهاتما ګاندي انزورونه جوړ کړي هغه وایي د دې کار مقصد یې په خلکو کې هدفونو ته د رسیدو لپاره د بې ټوپکه او بې جګړې مبارزې رواجول دي لهغه می لمړی او پختل چې خپل هدف تر کومه حدا تر لاسه کړی دی
هدف همي بود چې ما یک کار رضاکار
زمون هدف دا و چې رضاکارانه کار کول وو هسو ځوانان هم سره یو کړو من غواړم چې درسامه یا انزورګری څخه په ستراتیژیک ډول ګټه پورته کړو او د درغلې پر ضد او حق غوښتنې لپاره یې وکړو زمون کار د ډیرو خلکو پام ځانته اړولې دي زمون د هنر سالار په نامه اداره د رضاکارو ټولنه ده چې په کابل کې پر دیوالونو انزورونه جوړو او ځوانان د عدم تشدد د لارو په استعمال سره د درغلې پر ضد ګامونو خستو ته هڅو
نو شریفي صاحب دا مشکله کار نه دی ځکه چې تاسو د کابل په زړه کې کار کوي او چارواکي خو به درڅخه خفه نه وي مشکل خو به درته نه جوړي
واقعا این کار مشکل است چون شما بلد هستین و زمان شما کار نمده
رختیا هم دا کار ډیر مشکل دی لکه سرنګ تاسو خبر یست افغانستان کې چې هر نوی کار پیلوي نو ځینی خندونه دی په مخ کې وی خاید دی وجدا وی چې ډیر چارواکي نه پوهیږي چې دا نوی کار څه دی لهم دی قبل چې کله مو په کابل کې د استخباراتو ادارې یعنی ملي امنیت د دفتر پر دیوال لومړی انزور جوړ کړو نو دوی شپه په شپه لری کړ دا ډیر لوی تصویر وو د دوی لپاره پر دې پوهیدل مشکل وی خو رسو چې په هشول چې مونږ سم سولېس کار کوو او د حکومت په وړاندې د درغلې او پشان پرتی لوی مسلې پر ضد هلی ځلې کوو نو هم خلکو او هم چارواکو را باندې باور پیدا کړو
و هم خود دولت چرتان اعتماد میکنم
شریفی زه پا رتلون که مو چه پلان ده خپل کار تر کومه کول غواړی
یعنی چهره شهر کابل باید ما تغییر بده. ببینید این سنگای امنیتی
ما غواړو د کابل ښار سیره بدل کړو. د غمنتی کانو او ډبریزو خندونو له کابل زندان جوړ کړی دی. کچاودنی وی کنه وی د امنیتی کانی خفقون کړي او په خلکو بد نفسیاتی یا روحي اغیز لري. نو موږ د رنگونو په کارولو سره د ښار سیره بدلو. لومړی کار مو دا وکړو چې په یو دیوال مو دوسترګي انزور کړي. ورسره می ولیکل زتا وینم او رشوت خور د خدای او خلکو لسترګو پټ نه دی. افغانستان کې په میلیونو ډالرو د درغلیو د ختمولو لپاره استعمال شوی دی. خو یو کس ته یو درغلی زت شوار هم نه دی په یاد. خو باور وکړي چې موږ هر څوک په سړک ویني نو راته وای زتا وینم، یعنی دا زموږ ورکړی پیغام د خلکو په ذهن کې خوندي شوی دی. بل کار چې موږ کوو هغه د انصاف غوښتنه ده. مثلا کابل کې د یوې ډلې خلکو په لاس کې پکاڼو وډل شوي فرخندي انځور مو جوړ کړو او د هغې لپاره مو د انصاف غوښتنه وکړه. موږ د کار بل اړخ د اتلانو په ګوته کول دي. افغانان باید خپل اتلان په خپله غوره کړي. همیش پر موږ هغه خلک د اتلانو په توګه تپل شوي چې یا یې ټوپک درلود او یا توره. خو موږ وایو چې د ښار پاکونې د ښاروالۍ کارکوونکي او افغان امنیتي سرتېري چې په هلمند کې د وطن لپاره جنګېږي زموږ اتلان دي.
شریفی صاحب، ځینې خلک دا وایي چې تاسو په کومه طریقه چې کار کوئ، یعنی په دیوالونو انځورونه جوړوئ، دا په پرمختللو هیوادونو کې ښه کار دی او ښه پیغام رسوي، خو د افغانستان غوندې هیواد کې به پر خلکو ډیر کم اغیز وکړي.
یک زمان باید شما بعضی کارا را آغاز.
ځینې خلک وایي چې افغانان هیڅ نشي کولی او نه پوهیږي. موږ وایو راځئ چې دا فکر بدل کړو. زه یو افغان یم او ټول عمر مې هم دلته په جنگونو کې ژوند تیر کړی دی. پوهیږم چې د انځورګرۍ یا رسامۍ له لارې بدلون راولم. زه چې په کابل کې د پښتونستان چوک څخه تیریږم، ګورم خلک زما کار ویني، یا چې د همدغلته په دیوال انځور جوړوم، نو په لاره تیردونکي افغانان راته ودرېږي او وای چې خیر اوسئ، ډېره مننه، دا کار کوي، دا ډېر ښه کار دی. نو زه پوهیږم چې زموږ کار ډېر مثبت اغېز لري. زه ځین خلکو ته وایم چې راشئ له نږدې وګورئ چې زموږ کار څومره اغېز لري.
د سولې پر لور
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه ورزونکو، د پښتو ژبې د مشهور سندرغاړي کرن خان یو نوی سندره نن سبا د هر چا په خوله ده.
نفرتونو ناڅن جوړيږي، د دې جنگونو ناڅن جوړيږي، انسانيت او سړیتوب زکه د دې ظلمونو ناڅن جوړيږي.
د دې سندرې عنوان باچا خانی په کار ده، خو دومره مشهور شوی چې پر ټولنیزو مطبوعاتو یعنی فیسبوک او ټویټر کې خلکو د هیش ټیګ په توګه هم کارولې ده.
پښتنه مینا پاک مینا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا باچا
خانی. د دې کار او سندرې مقصد په خلکو کې د باچا خان د عدم تشدد مبارزې په اړه اما پوهاوی زیاتول دي.
فخری افغان بابا پخوا ویلی چې نه یو کیږي نو غر کیږي هغوی. بڑی شہیدان ہیر کڑی مونگس پہ زلی مشران ہیر کڑی مونگ د میون ملالے نہ پی جنو مونگا افکار دا باچا خان ہیر کڑی. گنا متصدا گنا گار ولی یو بل وجلو تا تیار ولی ارمان میں دا ہر رشتہ میں انسانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا.
د سولې پر لور.
د مدني ټولنې یا سیول سوسایټي ادارې او رضاکاران په هر هیواد کې د خپلو فعالیتونو له لارې مهم کردار ترسره کوي. د جلال آباد حمدالله ارباب له سهار څخه تر مازیګره پورې په یو دفتر کې کار کوي. انځورونه جوړول یې شوق دی او له دې لارې د خپلو احساساتو اظهار کوي. نوموړی کله د کلتور پالنې په اړه هڅې پیل کړي او کله د ښځو د حقونو لپاره. ارباب وایي دا هر څه د خپل احساس له مخې کوي او د دې لپاره ضرور نه ده چې هغه دې د کومې نا دولتي ادارې غړی اوسي.
کوم شخصي ژوند چې لرم په ټولنه کې د عام وګړي په صفت اوسېږم، نو هلته منحظ ټولنې د وګړي زما بیا نور مسایل یا مسؤلیتونه دي چې زه باید هغې ته رسیدګي وکړم. په دفتري چارو کې دفتري کارونه دي او په ټولنه کې اوسېدلو خپل هغه د ټولنې کار دی چې باید سړی ورته وکړي. نو دا ډېره ضروري ده که ځینې خلک دا ووایي چې مونږ خپل رسمي کارونه لرو او همدا کافي ده، همدا خدمت دی، بې شکه تر یو حده دا خبره صحیح ده. خو ځینې کارونه داسې دي په ټولنه کې چې هغې ته په رسمي چوکاټ کې یا هغه اهداف د هغې ادارې نه شي ورته رسیدګي وشي او یا ورته کولی نه شي چې کار وکړي. من هڅه کوم د وګړي دا شخصا یو مسؤلیت ګڼم چې مثلا په خپل ولس کې په خپل ټولنه کې خلکو ته په هغه مسایلو باندې مثلا ما سره دا انځورګري یو څه وسیله شته د دې لارې ورته یو پیغام رسوم، یا مثلا دغه سوشل میډیا فیسبوک دی د دې لارې د خپلو خلکو سره خبرې کوم. نو دا یو مسؤلیت د مخې نه ضروري ګڼم، نو په دې خاطر چې یو شی کله ضروري وګڼل شي بیا ورته وخت هم پیدا کوي. نو په دې جریان کې زه ورته وخت پیدا کوم او خپل پیغام چې دی هغه یو نه یو شکل د خپل ولس د خپلو خلکو سره شریکوم.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د حمدالله ارباب تر ټولو مهم کار د ماشومانو د لوبو د ټوپکو تمانچو پر ضد کمپاین کول و. الحمدالله ارباب په هڅو نه یوازې حکومت د ماشومانو لپاره پر وسله شکله لوبو شیانو بندیز ولګو، بلکې په خلکو کې په دې اړه د بیدارۍ لپاره هم کار
وکړه. په افغانستان کې او بیا د پښتونخوا او د پښتون په سیمه کې دغه د تشدد او د جنګ جګړې څه پام دي او څه زموږ خپل د کلتوري یونې نیمګړتیاوې دي دا کیسه روانه ده. نو بیا په دې خاطر چې راتلونکی نسل د دې تشدد د کلتور نه په یو نه یو شکل مخنیوی وشي، نو په دې هکله موږ غوښتل چې عمومي کمپین شروع کړو. هغه د فیسبوک سوشل میډیا کې عملا په کلي ولس کې دا خبره شروع شو. البته پیل مونږ جلال آباد د ښار نه کړی و، بیا دا خبره د افغانستان نورو سیمو ته ورسېدله.
پېښور کې د نېشنل یوت ارګنایزیشن یا د ځوانانو لپاره کارکونکي تنظیم غړی سلیمان مندړ نه یوازې د ټولنې د ناخوالو په اړه مختلف کمپاینونو کې برخه اخلي، بلکې د پښتنو د سیاسي بیدارۍ لپاره هم کار کوي. هغه د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې ته وویل د خپل حق غوښتلو لارې چارې د باچا خان له سوله ییز کار زده کړې دي.
باچا خان بابا هر سړی کور ته لاړو او چې کوم کلچر د خلکو هغې ورته راښکاره کړو چې دا د پښتنو دغه دا طریقه ده، یا چې کوم څیزونه په کلچر کې غلط وو، سوسایټي کې غلط وو، په هغې کې چینجز راوستلو لپاره یې خبره وکړه. نو پیور فارم آف سوشل اکټیویزم خو هغه دی. د دې اهمیت دومره دی چې څنګه تاسو ښکاري چې باچا خان بابا تحریک نن کوم ځای ته ورسېدو یو سوشل اکټیویزم د وجې داسې مختلف ایشوز راځي. هغه ایشوز په سوسایټي کې وخت په وخت ټول ضروري ځکه شي چې سوسایټي بیا ایوالو کېږي. که دا سیزونه پکې نه وي نو بیا څنګه چې اوبه په یو ځای باندې پرتی او ګنډ کې څښا شي، دغسې سوسایټي هم څښا شي، هغې کې مختلف څښا پریکټسز شروع شي، څو پورې دا سوشل اکټیویزم او دغه سوسایټي کې غلطۍ نه راښکاره کړي.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. مدني ټولنه نه یوازې د عامه پوهاوي لپاره کار کوي، بلکې حکومتونو سره د پالیسیو په جوړولو کې د خپلو تعمیري نیوکو مشورو قانوني مسودو جوړولو او نورو برخو کې مرسته کولی شي. د باچا خان تعلیمي مرکز مشر او د روانو چارو څېړونکي خادم حسین وای
مدني ټولنه کم
قسمه احساسات یا کم قسمه عوامل یا کم قسمه عناصر د سماج د پرمختګ لپاره ضروری غنی د اغه لپاره د فریم ورکس د اغه لپاره یو ډانچه جوړول او اغه ډانچه د اغه وخت ریاست ته یا د ریاست چې کوم منتخب خلق دی یا منتخب اداري دی اغه په دې قایله کول چې اغه ډانچه د خپل پالیسو سره جوړ کی یو خدا خبره دویمه خبره دادا د سماج د معیشت او د سیاست د مختلف ادارو علمی جایزه علی داغی علمی دلیل ګوري هغه د معلوماتو په بنیاد ګوري د هغه تجزیه او تحلیل کې وغه نیو نتیجه رو باسي
او همدې سره د نن د مشال لړیو د سولې پر لور خبرونه وخت پاتې رسیږي تر بلې اونۍ در سره ز بشیر ګواخ مخه کوم خوشاله اوسئ
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شن